شنبه د کپ 14 احمد چبریم هر کله مو کوم. د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې به داسې کورنۍ پیدا نشي چې د روان بحران له کبله زیان منه شوي نه وي. په هغه بیان کې چې د خوړو نړیوال پروګرام پرون پر ټویټر خپور کړ راغلي چې د ملګرو ملتو د ادارې په روان کال کې تر اوسه 10 میلیونه افغانانو ته د خوړو مرستې رسولي خو زیاتوي چې بودیجه یې روانه میاشت پای ته رسیږي. طالبان وایي هغه وسلوال کسې نیولی چې د کونړ ولایت یو اوسیدونکی د پنجشنبې په ورځ په ډزو وواژه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلي چې قاتل نیول شوی او محکمې ته سپارل شوی دی. د مقتول قاری یاسین خپلوان وایي چې نوموړی د خپل ورور د واده له مراسمو وروسته شیګل ولسوالۍ ته په لاره و چې د تلاشۍ په یو پوسته کې یو طالب سهمن د ده د موټر له اړخ په شیشه ولګید او هغه ډزې پرې وکړې. یو امریکایي چارواکي وویل متحد ایالات له نورو هیوادونو هم غواړي چې هغه افغانان ومني چې د پخواني نظام تر سقوط وروسته له هیواده وتلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون په متحد عربي اماراتو کې له یو شمېر افغانانو سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته د خپل هویت د نه ښودلو په شرط وویل چې دوی هر اونۍ له نږدې 2 هیوادونو سره خبرې کوي او تل دا خبره ور یادوي چې دوی هم په دې کار کې ونډه واخلي. پر افغانستان د طالبانو له ولکې وروسته تر اوسه شاوخوا 15,000 افغانان متحد ایالاتونو ته بیول شوي او زرګونه نور سم په متحد عربي اماراتو او نورو هیوادونو کې په کمپونو کې اوسېږي. په پېښور کې د پرونی خونړی برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه. د پېښور ښار د قصهخانۍ بازار د شیګانو په یو جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال د چاودنې د راپورونو له مخې 55 کسان وژلي او تر 200 ډېرې ټپیان کړي دي. عیني شاهدانو ویلي دي چې برید کوونکی جومات ته پر موټر سایکل سپور راغی او د خپلو بمونو له الوزولو مخکې پر جماعت ډزې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر روانه اونۍ پولند او رومانیا ته سفر کوي. سپینه ماڼۍ وایي په وارسا او بخارس کې د کاملا هاریس د خبرو اجنډا له اوکراین سره په اقتصادي، امنیتي او بشري برخو کې تر مرستو راڅرخي. د میرمن هاریس تر رسنیو د برخې د یو مسؤل په وینا د اوکراین له ګاونډیو سره به د امریکا د نور ملاتړ پر لارو چارو هم خبرې وشي. دا سفر 3 ورځې دی چې له 4 شنبه پیل شي. تیره شپه ولسمشر جو بایدن د پولند له ولسمشر اندری دودا سره په ټلیفون خبرې وکړې. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. له افغانستان سره د مرستې د راغونډولو لپاره نړیوال کانفرنس جوړیږي. تر دې غونډې مخکې د ژغورنې نړیوالې کمیټې پر نړیوالو غږ کړی چې افغانان مه هیروئ. وړاندې د دې جزئیات در سره شریکوو. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې 14 ملکیانو ته مرجوب لاړولې.
اسلامی امارات مقتدی خبر پلا پغاړه خسته زتاس ټوپک مگر زوی موګه مزي موار یو موګه باندې لاسونه تللی دا پاتې نه لګیږي چې څوک موږ څه چاودنه کوي.
د اوکران په جګړه کې د اټومي پټیو لیکې دوه ته اندیشنې دي. د اټومي چارو متخصص ډاکټر تنها
رادیو اکټیف مواد د خبراوي مخنیوي حتی په عادي حالاتو کې ډیر پیچلې عملیاتو ته اړتیا لري.
په خوست کې د شپږو ولایتونو د والیبال سیالۍ پیل شوې.
کانا سنگل
تر ونیو بچو یو شمېر نور مطالب هم لاسه دی رادیو اوریدل شي. در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د قحطۍ مخنیوي وکړي. دا نړیواله خیریه ټولنه خبرداري ورکوي چې د افغانستان د اقتصاد د بیا رغونې لپاره د کوټلو اقداماتو تر وخته شای افغانان لډیر کړاو سر مخامخ شي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د ژغورنې نړیوال کمیټې IRC په یو بیان کې چې پرونی خپور کړویل دي په داسې حال کې چې د نړیوالو پاملرنه د اوکراین جګړې ته اوښتې دا ټولنه له نړیوالو غواړي چې افغانستان له پامه ونه غورځوي. په بیان کې راغلي نړیواله ټولنه باید له دې فرصت نه کار واخلي او په افغانستان کې د قحطۍ د مخنیوي لپاره اقدام وکړي، د خلکو ژوند خوندي کړي او هغه وضعیت ته د پای ټکی کېږدي چې ښځې او نجونې ورسره مخامخ دي. تکل شوی چې د روانې مارچ میاشتې په پای کې له افغانستان سره د بسپنې د راټولولو په هدف یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. IRC د دې کانفرنس په درشل کې افغانستان ته د دوامدار پاملرنې، د بشري مرستو د زیاتولو او د دې هیواد د اقتصادي بحران د پای ته رسولو په هدف د پالیسیو د بدلون لپاره غږ کړی. آی آر سی د نړیوال بانک د هغې پریکړې ستاینه کړې چې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق له کنګل شویو پیسو څخه یو میلیارد ډالر د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو ته ځانګړي کړي دي څو پر بشري مرستو یې ولګوي. په بیان کې په حقوقي او د پالیسۍ په چارو کې د آی آر سی د مرستیالې اماندا کاتانزانو له قوله راغلی دی چې نوموړی وایي دا ټولنه په ټول افغانستان کې شاوخوا 10,000 کارکوونکي لري او هغوی ویني چې د اقداماتو د نشتوالي له وجې څنګه د عامو افغانانو ژوند د هرې ورځې په تیریدو سره خرابیږي. میرمن کاتانزانو زیاتوي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د تمویل لپاره پیسو ته اړتیا د تیر کال پرتله درې چنده زیاته شوې ده. په داسې حال کې چې د دې په وینا د اړتیا وړ پیسو په سلو کې 80 له هم نه دي ورکړل شوي. د آی آر سی مرستیاله هیله څرګندوي چې د رواني میاشتې په پای کې د مرستندویو هیوادونو په کنفرانس کې به د اړتیا وړ پیسو د ورکړې او د افغانستان د اقتصادي بحران د حل لپاره په پالیسیو کې د بدلون ژمنې وشي. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي چې د افغانستان د اقتصادي رغونې لپاره د کوټلو اقداماتو تر وخته به افغانان له ډېر کړاو سره مخامخ شي او ښایي ډېر خلک خپل ژوند له لاسه ورکړي. آی آر سی زیاتوي چې ښځې او نجونې په ځانګړي ډول له زیات ګواښ سره مخامخ دي او ځکه نو دا ټولنه د خلکو د خوندیتوب او د قحطۍ د مخنیوي لپاره د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پکتیا ولایت د ډنډ پټان د ډنډ پټان ولسوالي اړوند سیمه کې د جمیل المانزه وروسته چاودنه شوې چې د چارواکو په وینا درې کسان پکې وژل شوي او شل نور ټپیان شوي دي. د سیمه اوسیدونکو د طالبانو له کشفي او امنیتي ادارو غواړي چې د پیښې مرتکبین د معلوم او د قانون منګولو ته وسپاري. نور حال په دې راپور کې
د مارچ په څلورمه د جمیل مانزه وروسته د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ د څړی کس د خروټو کلی د سپین جماعت شاته چاودنه شوې چې درې ولسی وګړي پکې وژل شوي او شل تنه نور ټپیان شوي دي. ځایي اوسیدونکي وایي د پیښې یو شمېر ټپیان د درملنې لپاره د څمکنۍ ولسوالۍ، ځینې هم د پکتیا مرکز ګردیز ولایتي روغتون او یو شمېر نور پلازمېنې کابل ته لېږدول شوي دي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي خالقیار احمدزي آزادۍ راډیو ته پیښه تایید کړه او ویل چې د چاودنې په اړه د اړوندو کشفي او امنیتي ادارو لخوا پلټنې پیل شوې دي. د څېړۍ کس د خروټو د کلي یو قومي مشر ملک تاج محمد ویل له دې مخکې هم د دوی په کلیوالو پسې چاودنه شوې وه چې یو تن پکې وژل شوی و او لس تنه نور ټپیان شوي وو. د ده په وینا چې دوی مسله طالب چارواکو سره شریکه کړې وه، خو طالبانو ورته ویلي وو چې تاسو وسله مه ګرځوئ، د خلکو د امنیت ساتل د دوی په ذمه دي. نو اوس په کار ده چې هغوی د پیښې مرتکبین معلوم او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
اول وارې لاس کسه زخمیان وو، یو کس شهید شو. موږ اسلامي اماراتو ته زړه وکړه، مغه ویل موږ به ان شاء الله کلک همکاري وکړو، دوه شپې وکړې په درې مې کورو ته پرېښو. موږ هیله کېږي چې اسلامي امارات موږ ته د دې خبرو پلا په غاړه اخیستې
د سیمې یو تن مدني فعال خلیل الرحمن قلمیار وایي د ځایي خلکو غوښتنه دا ده چې د پیښې مرتکبین معلوم او ونیول شي.
دا ساحه چې دا د امنیتي او دفاعي د امارات ځواکونو په لاس کې ده، دا کنټرول دوی په لاس اخیستی وو. باید د دغو نه دا تپوس وسي چې ولې د دوی د مسؤلیت د ساحې لاندې داسې کار وکړي. دا کار چا وکړه؟ دا هغه موږ ترې غواړو، جدي ترې غواړو. دا یو وار نه ده، نه دوه وارې ده.
په ورته توګه د جمعې په ورځ د پېښور ښار د اهل تشیع په یو جماعت کې هم چاودنه وشوه چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د پېښور د یو روغتون ویان ویلي چې په دې چاودنه کې د وژل شویو شمېر 650 ته رسېدلی او د ټپیانو شمېر نږدې 200 تنه دی. سرچینې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي حالت نازک ښودلی دی.
د ډنډ پټان ولسوالۍ د پرونی چاودنې د قربانیانو خپلوان د طالبانو غواړي چې عاملې ونیسي. بلور ته د طالبانو حکومت وایي د هغه ځوان قاتل وسلوالې نیولې دی چې د کونړ ولایت یو اوسیدونکی ځواني د واده له مراسمو وروسته وشلی و. په همدې حال کې پر ټولنیزو رسنیو په یوه نوې خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې طالبانو دوه کسان د موسیقي له وسایلو سره نیولي او نامعلوم ځای ته یې بیایي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د هغه وسلوال طالب د نیولو خبر ورکوي چې د کونړ یو اوسیدونکی ځوان د خپل ورور د واده له مراسم وروسته پورتاسو ووژو. د قریه سین په نوم دا ځوان چې د یو لسم ټولګي زده کوونکی و د پنجشنبې په ورځ کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ ته په لاره و چې سیمه ییزو طالبانو ډزې پرې وکړې او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. د طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهد پر ټویټر لیکلی چې طالبانو قاتل نیولی او محکمې ته یې سپارلی دی. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې اوس د مقتول په کورنۍ پورې اړه لري چې له قاتل سره سوله وکړي او که یې شرعي محاکمه غواړي. د قریه سین د کورنۍ غړي وایي چې دی د خپل مشر ورور د واده له مراسمو وروسته له خپلو ملګرو سره شیګل ولسوالۍ ته د چکر لپاره روان شو، خو په لاره کې یې د طالبانو د پلټنې د یوې پوستې تر څنګ یو طالب سهوان د موټر د اړخ په شیشه ولګید او وسلوال طالب ډزې پرې وکړې. له دې مخکې ځینې عیني شاهدانو ویلي وو چې وسلوالو طالبانو ځکه ډزې وکړې چې له دې موټر څخه یې د موسیقي غږ اوریدلی و. په همدې حال کې په یوه تازه ویډیو کې چې ظاهرا په کونړ ولایت کې ثبت شوې یوه وسلوال ډله ښکاري چې دوه کسان یې د یوه واده له مراسمو د موسیقي له وسایلو سره یو ځای نیولي او نامعلوم لوري ته یې بیایي. ازادي رادیو د دې ویډیو د سپتیدو د وخت او مسقوالی پخلی نشي کولای، خو په ټولنیزو رسنیو د هغو ویډیوګانو شمیر کم نه دی چې طالب وسلوال له سندرغاړو سره د ناوړه چلن په حال کې ښیي.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزا د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین د روان کړکیچ په ترڅ کې د روسي په وړاندې په اقداماتو کې د اروپای ټولنې او متحدانو او د متحده ایالاتونو د همغږي ستاینه وکړه. انټونی بلینکن پرون په بروکسل کې په دې اړه خبري اعلان ته وویل:
It's been almost overwhelming to see how quickly
ډېر په زړه پورې خبره ده چې وینو اروپای ټولنې د روسي د يرغل پر وړاندې په څومره چټکۍ سره ګټور ګډ اقدام وکړ. ځینې شیان چې څو نه مخکې مو د هغو تصور نشوي کولای اوس ځکه په حقیقت بدل شوی دی چې دا ټولنه ځواکمنه او یو موټی ده.
بل خو ناتو د اوکران هغه غشتنه چې د روسي له تغوندیو او البتکو څخه د خپل هوایي حریم د ساتنې لپاره د مرستې غشتنه کړې و رات کړه. ولسمشر ولودمیر زيلنسکي له ناتو غوښتي وو چې د اوکران په اسمان کې د الوتنو لپاره د ممنوعیت سهارا منستکړي. د ناتو عمومي مشر پرون ویل ناتو په دې کړکیچ کې شامل نه ده، خو یان ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو مسؤلیت لري د اوکران له پولو وړاندې د دې کړکیچ ته پراختیا د مخنیوي لپاره د مخنیوي خبره یقیني کړي. بلې خواته امریکا او متحدانو د روسي پوځیانو لخوا د اوکراین د اټومي پرېښنا په تر ټولو لوی بټې پر برید انتقاد کړی او له ماسکو څخه یې غوښتي چې د دې ډول اقداماتو د تکرار مخه ونیسي. په دې اړه پرون د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې بحث وشو. د دې موضوع تفصیل له احمد تکل پورا پور کې.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د امنیت شورا 15 غړو ته په وینا کې ویل چې نړۍ له یو اټومي ناورین څخه په لږ توپیر وژغورل شو. د لندا تامس گرینفیلد اشاره د اوکراین په جنوب ختیځ کې د زاپاروژیا د اټومي برېښنا د تولید تاسیساتو ته چې د روسیې پاوز ولکا پرې ټینګه کړې. میرمن تامس گرینفیلد وویل د روسیې برید د اروپا تر ټولو لوی اټومي تاسیسات له یو لوی خطر سره مخامخ کړل. د دې په وینا دا یوه بېرحمانه او خطرناک حمله وه چې په اوکراین، روسیا او ټوله اروپا کې د ملکي وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړ. پرون سهار روسي توغندي د زاپاروژیا پر تاسیساتو راپریوتل او د اور لمبې ترې اوچتې شوې. د پیښې په ټوله نړۍ کې د خطر زنګونه وکړنګول، خو اطفایې دا اور مړ کړ او چارواکو وروسته ویل چې دا بټۍ خوندي ده. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر باربرا وډوارد وویل چې د سیاو اقدام باید نه وای شوی. هغه زیات تکړه چې روسیا باید د اټومي تاسیساتو خوندیتوب او امنیت یقیني کړي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې رئیس رافائل گراسی په د اټومي تاسیساتو کې وضعیت په کنایې سره عادي وبل. د سیادی چې د پوینا هلته هیڅ شی هم عادي نه دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وسیلی نابینزیا د اټومي بټۍ په اړه د لویدیځوالو وینا ویرات کړي او د امنیت شورا پر نوې غونډه د اوکراین لخوا د مصنوعي هیجان د جوړولو لپاره یو بل هڅه وبلله. پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره زرګونه کسان مړه او ټپیان شوي او له یو میلیون زیات خلک له دې هیواده وتلي دي.
که چیرته د اوکراین په جګړه کې کومه اټومي بټۍ لیک شي څه به وشي؟ وړاندې په خبرونه کې د اټومي چارو د متخصص او څیړونکي ډاکټر محمد تنها نظر در سره شریکو.
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې په خوست کې د والیبال د میچ په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړو او راپور یې خپور کړو، د سپورت له ډګره یو مهم خبر دا دی چې د استرالیا د کرکټ نامتو لوبغاړی شین وارن پرون د 25 کلونو په عمر د زړه د حملې له امله وفات شو. په خوست کې د سویل ختیځو شپږو ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ د والیبال لوبې سیالۍ پیل شوې دي. د لوبې ګډون کوونکي ورزشکاران دا یو ښه ګام بولي او غوښتنه کوي چې اولمپیک ملي کمیټا او د افغانستان د والیبال ملي فدراسیون دي دا ډول نورې لوبې هم پلاره واچوي. یادې لوبې چې 15 ورځې دوام کوي د خوست په قبایلو پارک کې پرون شروع شوې. نور حال په دې راپور کې.
په خوست کې د سویل ختی زون د شپږو ولایتونو د منتخب ټیمونو ترمنځ د والیبال لوبې 15 ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. د لوبو تابعیا کوونکو وویل چې د دې لوبو موخه ملي لوبډلې ته د نویو استعدادونو انتخابول، د ځوانانو سالمه بوختیا او پر نشو د روږدیدو څخه د ځوان قشر ساتل دي. د خوست د والیبال لوبډلې او تن ترینر صدیق آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د والیبال د ملي فدراسیون لخوا د لوبو لپاره د خوست غوره کول یو ښه ګام بولا او هیله یې وښوده چې دا لوبې به د صمیمیت او دوستۍ په فضا کې سر ته ورسیږي.
ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې د شلو کلونو وروسته په خوست ولایت کې چې د آب و هوا او په لحاظ ریاستي اولمپیک ته مناسب ځای وو، نو د سویلي زون د والیبال د لوبې تر سره کیږي چې په دې کې د بیلابیلو ولایتونو ورزشکاران روغړی دي په عمل کې ویني چې تشریف لري او په لوبو کې برخه اخلي.
د دې لوبو ګډونوال ورزشکاران وایي چې سپورتي لوبو سره د دوی وړتیاوې لوړیږي او ځوانان سالمې بوختیاوي مومي. د غزنی ولایت څخه راغلی ورزشکار محمد عابد د افغانستان د والیبال فدراسیون غوښتنه وکړه چې دا ډول نورې سیالۍ هم په لار واچي.
دا د والیبال اصل د رشد دی، د والیبال د رشد په خاطر باندې هم دا رقم تورنمنټونه دایر کتر سو ځوانان او هم دا رقم سیلبین خوانته واخلي.
د پکتیا څخه راغلی ورزشکار عتیق الله نادیم وایي په دا ول سیالی سره د بیلابیلو ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ پیژنګلوی او اړی کی جوړیږي
او خو اتفاق اتحاد را منځته کوي یا من پیزار را منځته کوي.
د دې سیالی په پرانیسته کې د خوست ولایت له چارواکو سربیره د طالبانو د اولمپیک د عمومي کمیټې او د افغانستان د والیبال فدراسیون مسؤلونو هم برخه اخیستی و. د خوست ورزشکارانو په خپل خبرو کې په دې ولایت کې د والیبال د مجهز جمنازیوم د جوړولو غوښتنه وکړه. د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس عبدالحی مطمئن ډاډ ورکړ چې د امکاناتو د موندلو په صورت کې به د خوستي ورزشکارانو د غوښتنه سرته رسوي.
که زه وتوانېږم یا د جهاني اولمپیک څخه او یا د کورنۍ بودیجې څخه توانایی پیدا سي، انشاءالله العزیز په لومړیتوبونو کې به خوست ته ځای ورکوو چې جمنازیوم ولري.
له لسګونو کلونو راهیسې د افغانستان په ښوونځیو او تحصیلي مؤسساتو کې د والیبال او فوټبال لوبو میدانونه جوړ شوي دي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې ازادي رادیو .com کې هم اوریدل شي. که چیرته تاسو د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشي، هلته هغه مطالب چې د ازادي رادیو لاري خبري شي د هغوی د راپورونو متن لوستل شي او مرکه هم په ازادي رادیو کې چې خبري شي تاسو د ازادي رادیو په ویب سټ کې اوریدل شي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې ز اسمت ساروان در سره يم هله د چی روغ او جوړی است په دې برخه کې د اټومي چارو لوی متخصص سره مرکه لرو خو مخکې تر دې به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي ګارډین رسپانې په افغانستان کې د طالبانو د واک ته رسیدو د شپږو میاشتو د پوره کېدو په دې موده کې د افغانانو د ژوند په اړه لیکنه او ورسره یو ځای څو عکسونه خپاره کړي دي په دغو تصویرونو کې چادرې والې ښځې لیدل کېږي چې د خوراکي موادو مرستې اخلي د بریتانوي رسپانې لیکلي چې د اقتصادي بحران له کبله افغانان له دې سره سره چې خوراکي مواد په بازار کې ډېر شته خو نه یې شرانیولی یو تصویر په جوزجان کې مرستو ته اړ شي شي یو بل د هلمند چې د ورسپانې پر اساس دا ولایت جګړو سخت زیانمن کړی او نړیدلې ودانې لا هم بیرته جوړې شوې نه دي تر یو بل عکس لاندې لیکل شوی چې دا د کابل په یو څنډه کې یو معتاد دی ګارډین لیکي طالبانو د واک له ترلاسه کولو وروسته معتادان راټول او محبس ته ولېشل خو اوس دا ډېر معتادان د کابل پر سړکونو لیدل کېږي په ورستیو کې پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته له دغه هیواده تر 1 میلیون زیاتو خلکو ګاونډیو هیوادونو ته پناه یوړه د هغوی په منځ کې د افغانانو په ګډون بهرنیان هم شامل وو ګلوب ان مل کاناډایي ورسپانې همدې موضوع ته په کتو لیکلي چې له ټولو کډوالو سره که هغه د اوکراین وي یا افغانستان یا هم د کوم بل هیواد باید په یو شان زړه سوی وشي د دې لیکنې لیکواله ملیسا فونګ د اوکراین د خلکو کړهونو ته په اشاره لیکلي چې سخت پرې غمجن ده په تیر بیا په دې چې خلک مجبور دي چې د ژوند پاتې کېدو لپاره نور هیوادونو ته لاړ شي شارونه په کندوالو بدلیږي او د انسانانو مړی ترې لاندې کیږي دا وایي په وروستي ځل یې د تیر کال په اګست کې د تورته حالت په افغانستان کې ولید چې طالبان واکمن شول او خلکو د هوایي ډګر په لور په خرابات حالت کې منډې وهلې لیکوالې له اوکراینی کډوالو سره د گاونډو هیوادونو ش چلند او د یو شمیر لویدیځ هیوادونو له لوري اوکراینیانو ته د خپل غیژو پرانستلو ته په اشاره لیکلي چې کاناډا د 40,000 افغان پناهغښتونکو د منلو ژمنه کړې وه خو تر اوسه پورې یوازې د 2,000 تنو غښتنلیکونه منلې دي د لیکوالې په نظر د اوکراین بحران او له دې هیواد د لکونو انسانانو مهاجرت باید د دې سبب نشي چې د افغانانو او نورو ملتونو کډوال له یاد وېستل شي
له خبرونو ور اخوا
په جرمنی کې د اټومي چارو له متخصص او څیړونکو ډاکټر محمد تنها سره احمد شبر د اوکراین د زاپروژیا اټومي مرکز په اړه مرکه کړې ده او په سر کې د نړیوالو د اندیشنه ور سره شریکه کړې چې د دې اټومي بټې د احتمالي لیکېدو په اړه لري ډاکټر تنها وایي
اټومي توکي مواد رادکټیو مواد نه یوازې بټې بلکې د هر لابراتوار په هر ځای کې دي د لیک سي چاپریال ته انسانانو ته حیواناتو ته او نباتاتو ته ټولو ته شدید ضرر رسېږي د دې ضرر کچه د لیک شویو موادو په اندازې پورې سره مستقیم تړاو لري خو آیا کچېری واټومي بټې کې دغه څه و لګیدنه یا دغه څه حوادثه رامنځته شوی د اوکران کې دغه څه وړاندې سره مستقیمه آیا اټومي بټې د رښتیا مواد لیکي کنه نه اولین لکی د کارټومي بټي په اول کې د بنیادی جوړښت نه د سینری لکه د نوري ودانې چې جوړې شوې دي دوی ته سختو طبيبي کو پوراندي دي دغه سه حملو پوراندي د ور لکی تني پوراندي د ته ټول غیر مترقبه حالات پوراندي دوی د جوړښت ته شیدې چې دوی ډیر مقاومت لري
کچرته د سی نو ولې تر دې حمله ورسته لکه څنګه چې راپورونه وایي هغه د روزنې په ځای باندې دغه مرمۍ لګیدلې دي نړیوالو ډیر سخت عکس العمل ښکاره کړی دی حتی د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې رئیس هم په ټویټر کې لیکلي دي چې ډیر سخت اندېښمن دي
او بالکل تک مسله دا ده چې هغه مارچ چلې له پړې هم ډارې کی کنه دا اوسنی حالت کوم وړه د سچره منځسوي دي هیڅ خطر د لیک نه درامه تکړې خو کلیګ زو اکمنې وسته ور باندې استعمال سي تبي خبره ده چې هغه د دې امکان لري چې یو رادیولوژیکي حادثه رامنځته کی او چاپیریال ته رادیو اکټیف وړاندې او مواد او بستر کې خپاره کی.
د راپورونو له مخې وایي دلته 15 ریاکټورونه دي چې شپږ فعال دي په دې زاپروژیا کې. کچیرته همدغه اټومي بټۍ لکه څنګه ستاسو مشاره ورته وکړه او دا اندېښنم څرګند کړل، په خپل اټومي بټۍ باندې مرمۍ ولګي شاو دا لیکس یو د اټومي مواد د باندې راووزي، څومره صحه احتمالا متاثر کولی شي؟
دا په دې پورې اړه لري چې څومره قوي توغنده دې باندې لګي، څومره ضربه او تخریب دې بټۍ ته وخته ده، بیا دغه تخریب په اساس باندې څومره ډاکټیس مواد چاپیریال تخبار رسیدي. نو داسې په مجموعي ډول باندې سړی نشي ویلای چې څومره تخریب رامنځته کېدای شي، خو یو مسله چې واضح ده هغه دا ده چې کچیرته لیک رامنځته شي د دې مخنیوي دا چې چاپیریال ته ضرر ونه رسیږي، انسانانو ته ونه رسیږي، نه یوازې په اوکراین کې او روسیا کې بلکې نورو هیوادو کې، دغه خپل د دې کنټرول ډیر سخت او په داسې حالت کې چې هغه سیمه جګړه ییز سیمه ده، یعنی د رادیو اکټیف موادو د خپراوي مخنیوي حتی په عادي حالاتو کې ډیر پیچلی عملیاتو ته اړتیا لري، ډیر اسانه کار نه ده. خو دلته چې جګړه موجوده وي او بنسټونه هم د دې لپاره تقریبا منهدم سوی لمنځه تللی، خطر په څو واره ډیرې دای شي.
په 1988 کال کې کله د چارنوبل اټومي بټۍ لیک سو، د هغه مخنیوي هم په وخت کې شوروي اتحادونه ک، نو آیا دوی د سي وسایل لري اوکراین او اوسنۍ روسیا که چیرته دا مواد لیک سي سي مخه ونیسي او یو موافقه ته ورسي سي اول به دې مخه نیسي؟
او زه ډاډه یم په دې باندې چې هم روسیا هم اوکراین هم نړۍ په دې باندې باورې دي چې د دې جګړې د هغه قوانین هم دغه ایجابوي چې هغه اولویتونه باید پکې په نظر کې ونیول شي. که دغسې یوه حادثه رامنځته کېږي، زه ډاډه یم چې دوی په دې توافق وکړي چې اول باید دا مشکل حل کړي. د چرنوبیل مسله چې وه هغه په هغه وخت کې د وخت شوروي اتحاد په خپله قصدن پټه کړې وه، او هغه اصلي مشکل هم له همدې رامنځته شو چې دوی دا موضوع تر ډېره وخته پټه ساتلی وه، تر دې چې یو معلم په سویډن کې په تصادفي ډول باندې د دغو وړانګو د خپراوي په اړه باندې پوه شو. نو بیا له هغه ټوله نړۍ خبره کړه که نه پخواني شوروي اتحاد دا په دې دلیل باندې دا موضوع نه شریکوله، ځکه دوی هغه وخت کې غوښتل چې ثابته کړي چې د دوی مسؤلیتي سیستمونه چې په کومو استوي ریاکټورونو کې تطبیق دی یا استعمالی هغه تر ټولو مسونه دی. هغه وخت کې خود د سیاسي حالاتو چې د امریکا او د روسیې په مخامخ جګړه کې نه بلکې په سړه جګړه کې مقابله وي سره چې یا فضا څوک در تصویر ولای شي، څوک مسونه اټومي بټۍ جوړولای شي، نو دغه په دې ټکنالوژي کې دوی سره مقابله و. او هغه وخت کې کوم مسونتي سیستم چې د روسیې جوړ سیستم په اوکران کې چرنوبل کې، هغه سیستم متاسفانه په هغه وخت کې درست کار ورنکو، یا انساني خطا و یا د سیستم خطا و، خو هغه حادثه رامنځته شوله. او روسیې هغه وخت روسیې دا ډیر وخت پټه ساتلې و. اوس حالت بدل ده، ټوله نړۍ په دې باندې خبره ده، پوهیږي چې په اوکران کې څه روان دي او د استوي بټیو شاوخوا څه روان دي. نو زه مطمئن یم چې دغه خبرګون به ډیر چټک وي او دواړه خواوې نه تنه دواړه خواوې بلکې ټوله نړۍ به د دې لاس یو کوي چې د دې مخونه وایو. نو دا چې کوم ظرفیتونه دم غړی موجود دي، دا د دې مقایسه یا ارزیابي نسم کولای، خو د دې جګړې نه مخکې اوکراین په کافي اندازه ظرفیتونه درلودل چې دغه سی یو حالاتو په وړاندې باندې په چټک خبرګون وخی، چې د دې کې اروپایي اتحاد او امریکا او حتی خپل روسیا او نړیوال اټومي انرژي اژانس هم په دې کې ښکیل و چې دغه ظرفیتونه دوی جوړ کړي. اوس چې حالت جګړه ییز ده، لکه ما چې مخکې وویل، دا غټ خطر ده چې په جګړه ییز حالت کې هغه کوم انساني منابع چې دی هغه هم نسته، تخنیکي منابع هم په سخت حالت رسیږي. خو زه مطمئن یم چې په خبرګون به نړیوال او چټک وي. دا قضه هیله من یم.
د اټومي چارو متخصص او څېړونکی ډاکټر محمد تنهاوو.